دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان یم پام وکړئ دې سات خبرونه ته په افغانستان کې د طالبان حکومت د مخابرات وزارت وایي چې د هشت صوب او زاویه نیوز ویب سایټونه تړلي دي د طالبانو دغه وزارت ویاند عنایت الله الکوزی وایي چې دغه رسنیو د طالبانو د مشرانو پر ضد دروغجن تورونه او غیر متوازن راپورونه خپرول طالبانو په دې اړه نور معلومات خپره کړي نه دي خو ویلي دي چې د بی پریکړې پر اساس دا کار کړی دي د زاویه نیوز مسولینو د طالبانو د پریکړه غندلې ده او د بیان د ازادۍ خلاف بللې ده ویلي دي چې د بی پری رسنۍ په توګه تل هڅه کړې ده چې د خلکو ژغونه راپورته کړي او هلته د روانو ظلمونو په اړه راپورونه ورکړي دا هشت صوبه ورسپانې هم تایید کړې ده چې طالبانو یې ویبپاڼه ځنډولې ده خو اج د نوي ادرس د لارې به خپل فعالیتونه روان ساتي د زاویه نیوز هم ویلي چې دوی به په بل ادرس باندې خپل فعالیتونه روان وساتي ملګرو ملتونو د دوشنبه پر ورځ ویلي چې تیرونی د کابل د کاچ په شونیز مرکز په ځانمرګ برید کې شپږ سلویشن جونې او یو شزه چې بجل سی وه او اوس د مړو سو کسانو شمیر در 500 تر لوړ شوی دی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما زیاته کړې چې د زخمیانو شمیر یو سلس تنه دی پر کاچ شونیز مرکز دغه برید مسولیت چې تر اوسه کومې ډلې نه دی اخستی د قربانیانو ډیرې جونې او شزه دي د افغان حکومت طالب چارواکو بیا ویلي چې پنځه وشتنه وشلسي او در دېرش نور زخمیان دي د جمعې د ورځې برید په کابل او نور ښارونو کې د مظاهرو سبب هم سوی دي د ارمینیا او اذربایجان د بارنو چارو وزیرانو په جنیوا کې د راتلونکي سولې په اړه خبرې اترې ترسره کړې د باکو او ایروان چارواکو د فرانسې خبري اژانس ته دا خبره لا غوړسته کړې چې په دې ورستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ خونړۍ نشتې وسوې تیر میاس د دواړو هیوادونو ترمنځ په نشټو کې لښتلجه 200 شپږ اتیا کسان وژل سول باکو او ایروان ترمنځ په 2000 او 1990 کې تر اوسه څلور جنگونه د ناګورنو کاراباخ په جګړې سیمه کې سیبی دي د باکو د بارنو چارو وزارت د یک شنبه پر ورځ ویل چې د ارمینیا د بارنو چارو وزیر ایرات مرزویان او د اذربایجان د بارنو چارو وزیر جوهان بارموف په دغه ملاقات کې د سولې د مسودې په تیارولو خبرې کړې دي دغه وزارت زیاته کړې چې دا خبرې د اروپایي اتحادیې په منځګړیتوب د اگست په میاشت کې د اذربایجان او د ارمینیا د صدر اعظم ترمنځ د ملاقات په درشل کې پیل شوه د انډونیزیا چارواکو د دوشنبه پر ورځ ویلي چې د لوبغالي د ټیلماټیل او لویدو په پیښه کې لښتلجه د دوش ماشومان وژل شوي او چارواکي وایي چې هغه کسانو ته به سزا ورکړي چې د هیواد د فوټبال په تاریخ کې د دې خونړي پیښې ذمہوار دي په انډونیزیا کې دغه ټراجیډي هغه مهال رامنځته شوه چې د فوټبال د یوې لوبډلې مینوال په لوبغالي کې دننه د میدان په لور ورغلل او پولیسو یې د خوارواره کول دپاره وشکې بهونکي ګاز وکاروه چې دا ټیل ماټیر وجب ګرځېده او یو سل پنځه ویشت کسان پکښې ووژل سول او درې سوه درویشت تنه پکښې زخمیان سول دغه لوبه د ارمیا او پیرسیبیا سوربیا د فوټبال د لوبډلو ترمنځ وه چې د یو بل تر ټولو سیالې لوبډلې دي د ارمیا د لوبډلې مینوالو وروسته تر هغه د دې لوبې میدان پر لور هجوم ویوړ چې د لوبډلې په خپل کور سټیډیوم کې سیالي لوبډلې ته دوه د درې په مقابل کې دغه لوبه وبایلله د فیفا رئیس ګناني انفینیټو دغه ټراجیډي د فوټبال لپاره تور ورځ بللې د سومالیا په مرکزی ښار بلدبن کې په درو موټر بم بریدونه کې لښتلجه شلتنه وژل سیوی او شپږ د شتنه نور ژوبل سیوی دي عیني شاهدانو امریکا ځخت ویلي چې دوه بریدونه پر لپسې وسول او درامه لږ ورسته وسو لومړی بریدونو د لاماګالی پوزي مرکز پر نشه کړی په دغه مرکز کې د سیمې حکومت ادارې هم فعالیت کاوه په وژل سوی کې د هیران د سیمې مرستيال والی ابو بکر شیخ مادي او د روغتیا وزیر محمد احمد هم شامل دي په سیمې کې د پولیسو یو مشر محمد معلم علي ویلي ایلتی وزیران او کمشنران هم په وژل سوی کې شامل دي بلدوین د سومالیا د مرکز موګادیشو څخه 300 کیلومتر لرې دی د دغه بریدونو مسولیت د شباب ډلې اخیستې د غډل چې د القاعده سره تړلې ده له شاوخوا 15 کلونو راځي د سومالیا حکومت سره په جګړې بوخته د ترکیه دفاع وزارت وایي جنگي الوتکې په عراق کې دنن د کوردی وسلوالو مرکزونه وشتلې او دروښتنه وجلې دي د وزارت د یک شنبه پر ورځ ویل چې د اف 14 جنگي جټ الوتکو د عراق په شمال کې د اسويس په سیمه کې چې کنټرول د کوردستان د سیمه ایز حکومت په لاس کې دی تبرید کړی او شایي چې د بجلسو او ټپسو کسانو شمیر تر دې هم لوړ شي د ترکیه د دفاع وزارت ویلي چې په هوایي بریدونو کې د کوردي وسلوالو 14 هدفونه په غرنۍ سیمه کې په نښه کړي. دا لومړی ځل نه دی چې ترکی ځواکونه په عراق کې کوردي وسلوال په نښه کوي، بلکې دغه هیواد د 2019 کال را په دې خوا په عراق کې دننه د کوردانو د کارګر ګوند په وسلوالو بریدونه کوي او وایي چې دا کار ځکه کوي چې په ترکیه کې د بریدونو مخه ونیسي. او سویډنی ساینس پو سوانت پاپو ابوته چې د نندرټال جنیکي کوډونه مشخص او د لرغونو انسانانو داسې فرعي ډولونه موندلي چې د مخه نه و پېژندل سوي، د 6 کال د نوبل د طب جایزه ورکړه سوه. 16 کلن پاپاوو به په سټاکهولم کې د رسمي مراسمو په ترڅ کې د باچا کارل ګوستاف لخوا دغه جایزه ترلاسه کړي. دغه جایزه د 10 میلیونو سویډنی کرونز چې نږدې 1 میلیون ډالر جوړیږي هغه ته ورکړل سي. د طب، فزیکس، کیمیا، ادبیاتو او د سولې په برخو کې د نوبل جایزې د سویډنی صنعتګر الفرد نوبل په غوښتنه په 1901 کال کې د هغه د مړینې نه 15 کاله وروسته پیل او ورکول کیږي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ لومړی دا راپورټ لرو چې په کابل کې د کاج په تعلیمي مرکز لبریده وروسته د مظاهرو په دوام د دوشنبه په ورځ د مزار شریف په ښار کې هم یو شمېر میرمنو لاریون وکړ. لاریون کوونکو د عدالت او د هزاراو د وژنې د درېدو غوښتنه کوله. د بلې خوا یو شمېر نجونې چې د جمعې د ورځې له پیښې ژوندۍ پاتې سوې د خپلو درسونو په دوام ټینګار کوي. نور حال پر رپورټ کې واوري.
له کابل، هرات او بامیان وروسته یو شمېر نجونې او میرمنو د دوشنبه په ورځ د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې لاریون وکړ. لاریون کوونکو د عدالت او د هزاراو د وژنې د درېدو شعارونه ورکول. د کاج پر تعلیمي مرکز لبرید درې ورځې وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما وایي چې د یادې پیښې د وژل شویو شمېر 340 او د ټپیانو 300 تلوړ شوی دی. خو د دومره پراخو تلفاتو سره سره یو شمېر نجونې چې له یادې پیښې ژوندۍ پاتې شوي وایي هیڅ وخت به خپلې زده کړې ونه دروي.
ما تنها چیز که دارم درس است، اسلحه ما درس است، ما را با می اسلحه می ام سی ما میمونن و ملت ما را زیاد ترس
میکنن. آسی از غری چی ولس کلن خوری و ملبنین ده کاج تعلیمی مرکز پا پیخ کی وجل شوی وی سره لدی چی دیری اندیخ منی دی خو بیا به هم خپل زدک رو تا دوام ورکری.
واقعا نگران هستیم، سخت است برای ما، مکاتب کلن بسته شدن برای دخترها. مرکز آموزشی هم خود دیروز تنها نه امولبنی نمشیریم بلکه سمیرا و همچنان زهرا و یه گارد کورس طاهر، اینا عضو فامیل ما میشدن چون بخاطر محافظت از ما در کورس خدمت میکردن و شهادت رسیدن. خیلی صحنه دردناک است، اما بازم ما ادامه میدهیم به درس خود و هیچ وقت کلمه به نام تسلیم وجود نداریم، به نام توقف.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په اکثریت ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي بندې او طالبانو له ژمنو سره سره ښوونځي نه دي خلاص کړي. که څه هم د کاج تعلیمي مرکز په شان خصوصي تعلیمي مرکزونه د نجونو لپاره د نورو زده کړو او پوهنتونونو ته د تګ لپاره د چمتووالي زمینه مساعده کړې، خو نجونې له ډېرو محدودیتونو او اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه. د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه راپورټونو ته دوام ورکوو. د کابل په یو خصوصي تعلیمي مرکز کې د یوې وژل سوې زده کوونکې خور وایي چې هیڅکله به زده کړې پرې نه ږدي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نجونو په مخ د شپږم ټولګي پورته ښوونځی بندې دي، د نجونو زده کوونکو دارنګه اراده حیرانوونکې ده. نور حال په رپورټ کې واوري.
د کابل په یو خصوصي ښوونیز مرکز کاج کې د چاودنې له امله د وژل شوې نجلۍ خور د هغې په قبر وایي چې هیڅکله به زده کړې پرې نه ږدي.
واقعا نگران هستیم،
من واقعا اندیخمنیم، دا زمونږ لپاره سخته ده. ټول خونځي د نجونو لپاره تړل شوی دی. په دغه خونیز مرکز کې یو بدمرغه پیښه رامنځته شوه چې نه یوازې امل بنین بلکې سمیرا، زهرا او د طاهر په نوم د خونیز مرکز ساتونکو چې زموږ د ساتنې دنده یې ترسره کوله، دا ټول زمونږ د کورنۍ د غړو په شان وو، ټول ووژل شو. دا ډیره دردونکې کده، خو موږ به زده کړې نه پرېږدو او هیڅکله به ترې لاس وانه خلو.
امل بنین په کابل کې د ښوونې او روزنې په یو انسټیټیوټ کې د خپلو هیلو د پوره کېدو په نیت د ازمایښتي ازموینې ورکولو پر مهال په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. د نوموړي پلار حاجی میر احمد وایي لوري لوړې هیلې درلودې.
لور به میرا سره ټوکی کولی او ویل به چې زه به تر هغه زده کړې کوم تر څو چې یو ورځ ولسمشه یا حقوق پوه شم او د افغانانو لپاره خدمت وکړم، خو هغه شهید شوه او شاید دا د خدای رضا وه، زه به نور څه ووایم.
د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا د هیواد واک ترلاسه کولو وروسته د کابل په ګډون په ډیرو ولایتونو کې د نجونو منځني ښوونځي وتړل شول. طالب مشرانو مارچ په میاشت کې د ټولو ښوونځیو د پرانستلو لژمنې څخه خوشا شول، خو ځینو خصوصي ښوونیزو مرکزونو سره له دې چې د ډیرو محدودیتونو او مخ په زیاتېدونکو اقتصادي ننګونو سره مخ دي، هغو نجونو ته د ژوند لاره برابره کړې چې غواړي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او پوهنتونونو ته د تللو فرصت ترلاسه کړي. په دغه لاره کې د وژل شوي پیغلې پلار په نړیوالو د مرستې غږ کوي.
زه له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوم چې د طالبانو له حکومت سره د افغانانو د امنیت په تامین کې همکاري وکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې په دغه پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. د طالبانو پولیسو د 900 تنو وژل کېدو او 28 ټپیان کېدل تایید کړي دي. طالب چارواکو دغه برید غندلی او وایي چې عاملین به یې پیدا کړي او د قانون منګلو ته به یې وسپاري. د دغه چاودنې پړه لا چا پر غاړه نه ده اخیستي، خو دا ډول بریدونو پړه پخوا داعش پر غاړه اخیسته. احسان الله یوبزی، امریکا غږ، واشنگتن.
مرتضی درخونه، بیلابیل دریزونه.
تاسو دا منئ چې دا ټول تنظیم مدیریت پاکستان او کوسمه ده؟
او پاکستان فرنٹ لائن او باقی د چې پاکستان کړی وي د کې شک نشته دی، لیکن په دې کې ایران هم شامل او په دې کې مغربي
بالکل
ټول شامل او هم د خصوصا
د سپیناوی ټول مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو.
دا د رادیکالایزیشن یا د افراطیت د دې سیمه ټولوهل دا یو پروژه یو لوی ځواب د دغه پروژې یو لوی برخه پاکستان او پاکستان پاوز پټه کوله.
هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ باندې.
در نوریدونکو د ایران د پارلمان مشر خبرداري ورکړي چې رواني مظاهرې حاکم رژیم ته په یوې ننګونې بدلیږي. محمد باقر قالیباف له پولیسو غوښتي چې د عامه نظم له ګډونکوونکو سره جدي چلند وکړي. عیني شاهدان وایي چې ایراني پولیس د هغه هیواد په یو معتبر پوهنتون کې له محصلینو سره اخوډاب کړی دی. نور حال پر پورت کووري.
د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف په دې باور دی چې د پولیسو په قید کې د ځوان انجلۍ مهسا امینی له وژل وروسته د خلکو اعتراض هیواد ته په یوې لویې ننګونې بدلیږي. پولیسو ته د قالیباف مشوره داده چې د نظم د ګډوډونکو پر ضد له زوره کار واخلي.
دښمن چمتو چې د بندیزونو وضعیت برخه کم کړي، خو مظاهره د دې سبب شو چې د ایران پر ولس فشارونه لا پسې زیات شي. لکه هغه څه چې په 2009 کال کې پیښ شول چې له مخې دښمن زموږ پر وړاندې د زیات بندیزونو لګولو ته وهڅول شو. په داسې حال کې چې له ایران سره یې پر یوې معاملې هوکړه کوله.
د ایران د پارلمان مشر د یکشنبه په ورځ د جرګې عمومي غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې د ایران پر ولس باندې نړیوال فشارونه زیات شي. د امریکا حکومت تیره اونۍ د ایران د امر بالمعروف پر مامورینو بندیزونه لګولې دي. لبلې خو د ټولنیزو او دولتي رسنیو په حواله د ایران د شریف په پوهنتون کې د پولیسو او معترضینو ترمنځ اخوډب شوی دی. د رویټرز خبری آژانس ځینې ویډیوګانې ترلاسه کړې چې پکې ښکاری محصلین د پوهنتون نه د باندې د پولیسو پر ضد شعارونه ورکوي او د لرې د وسلو ډزې اورېدل کیږي. په ایران کې مظاهره د سپتمبر په 18 نیټه د مهسا امینی د جنازې مراسم وروسته پیل شوې. د ولس ناراضیتي اوس چارواکو ته په یو لوی جنجال بدل شوی او ډیری خلک د لسیزو اخوندی اسلامي قانون د لغوه کولو غوښتنه کوي.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو
دتل پشان مننه. دا هم زمرد خبريال اکرام شنواری رپورت چې د کابل څخه راستولیدي. د افغانستان بانک وايي د مالی او بانکي سکتور او د اسارو معاملو په اړه پریکړې یوازې د دغه بانک لخوا کیږي. دغه بانک د افغان صرافانو او د بهرنیو اسارو د کاروباریانو څخه غوښتي چې خپلې پولي معاملې د دغه بانک د قوانینو په چوکاټ کې ترسره کړي. د چارو ځنې کارپوهان وایي د مرکزی بانک بهر د پولی مسئلو په اړه پریکړې د بانک اعتبار ته زیان رسوي. نورحال په دې رپورت کې
د افغانستان بانک وایي چې په هیواد کې د ټولو بانکي او اساري معاملو په اړه پریکړې د بانک ته دغه بانک یو چارواکي حسیب الله نوري د افغانستان بانک د ټویټر په پاڼه په ویډیو لاندې وینا کې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی مکتوب ته په اشاره چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاست ته نسبت ورکړل شوی ویلي چې دا مکتوب د افغانستان بانک سره همغږي کې نه دی خپور شوی.
لا تیر ورځې را په دې خوا په ټولنیزو رسنیو کې یو مکتوب چې ظاهرا د استخباراتو د صفر یو څلوېښت ریاست لخوا صادر شوی لاس کېږي چې ګواکې د صرافانو او د پولي خدمتونو وړاندې کوونکي نشي کولای په بهرنیو اسارو مبادله او لیږد ترسره کړي. دا مکتوب د افغانستان بانک سره له همغږۍ پرته خپور شوی دی. د یادونې وړ ده چې دا ډول موضوعات د افغانستان بانک پورې تړاو لري او هر پریکړه او تصمیم نیونه چې د مالی او بانکي سکتور د اساري مبادلاتو د څرنګوالي په اړه نیول کېږي د افغانستان بانک له اړخه د قوانینو او مقرراتو په رڼا کې ترسره کېږي.
د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاست د افغانستان بانک دغه چارواکي سرګردول ته خبرګون نه دی ښودلې او نه هم تر اوسه دغه ریاست دا تایید کړې نه ده چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی مکتوب د دغه ریاست لخوا خپور شوی دی. په ټولنیزو رسنیو کې د استخباراتو د سپر یو څلوېښت ریاست د پیسو د وینځلو سره د مبارزې د نهم مدیریت لخوا یو مکتوب خپور شوی چې له صرافانو پکې غوښتل شوي چې په مکتوب کې په سوداګریزو معاملو کې د ټاکل شوي اندازې څخه په زیات اندازه پاکستاني کلدارو باندې معاملې ونه کړي. حسیب الله نوري وایي افغانستان بانک د نور اثارو په وړاندې د افغانیو د بیې د لوړېدو لپاره تلاسي کړي او دې کار ته به د ملي ګټو ته په پام لرنه دوام ورکړي.
افغانستان بانک له همدې کبله د صرافانو او پولي خدمتونو د وړاندې کوونکو او د هیواد له شریفو خلکو څخه غواړي چې خپلې پولي معاملې د افغانستان بانک د قوانینو او مقرراتو په رڼا کې ترسره کړي.
د اقتصادي چارو کارپوه او د پیسو د وجی صندوق او پخوانی سلاکار طارق پرهادي وایي چې دا ډول اقدامات د افغانستان بانک اعتبار ته زیان رسوي. ښاغلی پرهادي امریکا غا شر اړوي ته ویل چې هر اداره چې د افغانستان بانک سره د همغږۍ پرته د پولي مسایلو د کنټرولولو په برخه کې اقدام وکړي د مرکزي بانک اعتبار ته زیان رسوي.
ای در حقیقت بانک مرکزی را
خغلی پر هدی ویل د پاکیکت کې مرکزي بانک به اعتبار کوي او ټول هغه کوخونه چې د افغانستان بانک د اعتبار لپاره کیږي هغه به په صفر کې ضربه ای
پس ضربه صفر می.
افغانستان کې د 2021 میلادي کال د اگست په 15 وخت طالبانو د رسیدو سره سم د امریکا متحده ایالاتو حکومت د مرکزي بانک نږدې لس میلیارده شتمنۍ کنګل کړه او نړیوالې ټولنې هم پر افغانستان خپل امرستې باندې کړې چې وسره دا هیواد د لوی اقتصادي بحران سره مخ شو. خو د دغو اقتصادي ستونزو سره سره د بهرنۍ اسارو په وړاندې په دغه موده کې تقریبا افغانۍ خپل ارزښت ساتلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچه د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په یو وروستي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال د جون د میاشتې له وروستیو د سپتمبر د تېرې میاشتې څخه شپږمې ورځې پورې افغانۍ د امریکي ډالر په وړاندې خپل ارزښت نسبتا ساتلی و. د تېر 2020 میلادي کال د اګست په میاشت کې د پخواني رژیم پر مهال د یو امریکي ډالر په وړاندې د افغانۍ بیه او د دوشنبه پر ورځ د یو امریکي ډالر په وړاندې د افغانۍ په بیه کې چندانې توپیر نه لیدل کیږي. د بهرنیو اسارو په وړاندې د افغانۍ د بیې د ثبات ساتلو لپاره د نورو اقداماتو ترڅنګ بازار ته د افغانستان بانک لخوا وخت په وخت د ډالر ارزښت کول هم شامل دي. د اقتصادي چارو کارپو عیسا قاسمی وایي چې د بهرنیو اسارو په وړاندې د افغانۍ ثبات ډیره په کورني بازار کې د اړتیا وړ توکو د بیو پورې هم تړاو لري. ښاغلی رضایی وایي چې افغانستان په بشپړ ډول یو مصرفي هیواد دی او په بازار کې د اړتیا وړ توکو بیې د دغه هیواد د پیسو ثبات او بې ثباتۍ باندې مخامخ اغېز لري.
انتظار
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر پنځو بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په افغانستان کې د جمهوریت له نسکورېدو او په دغه هیواد کې د طالبانو له واکمنېدو څه باندې یو کال وروسته د افغانستان د موسیقي ملي انستیتوت د لومړي ځل لپاره د پرتګال په پلازمینې لزبون کې موسیقي اجرا کړه. دې کنسرت ته د پرتګال د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د دې انستیتوت ګڼ ملاتړ کوونکي راغلي وه. د دې کنسرت تنظیمونکي وایي هدف یې په افغانستان کې د موسیقي د کلتور ژوندۍ ساتل دي. نور حال پر پټ کې ووري.
دلته د پرتګال په پلازمینه لزبون ښار کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ چې د تیر کال په اگست کې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته دیت او پرکسه وای دی یو ځل بیا د موسیقي اجرا کولو د لپاره راټول شوی دی. دا د افغانستان د موسیقي یوازینی شونځی دی چې له افغانستان څخه د باندې خپل فعالیت ته دوام ورکوي. د دوی د کنسرت د لپاره په سلګونو خلک راغلي دي چې پر څیرو یې خوشي له ورایه ښکاري. د امریکا ژغ رئیس یولانډا لوپز چې په دغه کنسرت کې برخه اخیستې د موسیقي د دې ډلې په اړه د امریکا ژغ د شجاعت سمفونی په نوم د مستند فلم په اړه خبرې وکړې او د دې کنسرت جوړېدل یې د افغانستان د کلتور د ساتنې لپاره هیله بخښونکی ګام وباله.
په کابل کې د موسیقي د اجرا کولو د ازادۍ له لاسه ورکول په افغانستان کې د یوې بلې له لاسه وتلې ازادۍ ښکارندوی کوي چې موږ د امریکا غږ په توګه هر ورځ د بیان د ازادۍ لپاره هڅه کړې ده او اوس افغان ولس د اطلاعاتو، خبرونو او موسیقۍ تیږې دي.
دغه کنسرت راغلیو د کوربه هیواد چارواکو د دی انسټیټیوټ د ملاتړو بنسټونو غړو او په پرتګال کې د میشتو افغانانو لخوا د دې کنسرت تود هرکلی وسو.
دا یو په زړه پورې شیبه ده ځکه چې موږ په پرتګال کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ له لارې د افغان کلتور مهمې برخې ته لاسرسی مومو چې له بده مرغه په افغانستان کې پرې بندیز لګول شوی دی. خو په پرتګال کې د دې فرصت درلودلو مهمه خبره دا ده چې دا د افغان کلتور د ژوندۍ پاتې کېدو امکان رامنځته کوي ځکه موږ پوهیږو چې یو ورځ به په افغانستان کې بیا د موسیقي غږول ممکن وي او د دې لپاره اړینه ده چې دا سلسله ژوندۍ وساتل شي او په پرتګال کې موږ په دې ویاړو چې په دې برخه کې مرسته کوو.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښونکی او مشر احمد ناصر سرمست هم په دې باور دی چې له دې ډول کنسرتونو جوړولو سره کولای شي د افغانستان موسیقي او کلتور ژوندۍ وساتي.
احساس خوشي، افتخار، غرور، استقامت، پایمردی. بالاخره زمان است که از ما قربانی میخواهد، پایمردی میخواهد، فداکاری میخواهد. باید صدای موسیقی مردم افغانستان باشیم، باید نماینده هنر موسیقی افغانستان در بیرون باشیم.
ما صدای اونا هستیم که صدا نداره، نه روز کشته میشن. ما بسیار احساس خوشی دارم و بسیار احساس خوشبختی دارم که ما یک کس هستم که در افغانستان صدای دیگرا را میتونم بلند کنم.
صدای رسوای موسیقی افغانستان هنوز زنده است و هنوز بچه‌ها و دخترای افغان زنده هستن که برای کشور خود، برای آینده کشور خود کار بکنن. هیچ وقت کشور خاموش نمیمونه.
په دغه کنسرت کې د افغانستان د ټولو سیمو او توکمونو بیلابیلې سندرې وړاندې شوې او راغلو نندارشیانو یې تود هرکلی وکړ.
ولا موږ ډېر خوشحال شو، خپل هم د ملي سرود واورېدو. دغه ټول ملګري دي، دا یو هم بې ژړا پاتې نه شو، ټول وژړل. نو هغه موږ کنټرول نه کړو سر، بیا هم خدای دې موږ وطن جوړ کړي چې بیا هم دا ملي سرود واورو.
تیم ملی موسیقی افغانستان یک استیمای بسیار قوی و بسیار پیشرفته هستند که اینا در افغانستان در از امکانات که داشتن بسیار خود پیش رساندن، خارج از توقع و بالاتر از توقع. و امروز بسیار خوشحال هستم من ایسی افغان که شهروندای خود در کشور اروپایی واقع پیشرفت زیاد میبینم.
کته هم افغانستان څخه د باندې د موسیقي د دې ډلې فعالیت لزینستونز سره مخامخ دی او د نړیوالو ملاتړ لزان سره لري، او د دې انسټیټیوټ چارواکي او غړي وایي لزغم او حوصله څخه کار اخلي.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غ اکثر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د ناتو عمومي منشي هانز ستولټنبرګ په بروکسل کې د شمالي اوقیانوس شورا له غونډې نه وروسته د خبرو په ترڅ کې وویل په اوکراین کې جنگ مهم مرحلې ته داخليږي، که روسیا جنگ ودروي سوله به وي، که اوکراین جنگ ودروي دا به د یو مستقل هیواد په حیث موجود وي، ځکه نو موږ باید د اوکراین په خاطر او زموږ لپاره په دغه لار روان شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن موافقه وکړه موږ د ناتو له عالی غونډې نه د نوي ستراتیژیک موقف سره راووتلو، موږ په اوکراین کې د روسیې د یرغل سره مخامخ یو، موږ دا کار په ګډه کړی دی، زموږ اتحادانو په ناتو کې زموږ په درستو ائتلافونو چې په ملګرو ملتونو کې او په نورو بین المللي موسسو کې مهم دی چې خپلو هدفونو ته پرمختګ ورکړو او د اوکراین د قابلیت ملاتړ کولو ګډ هدفونه چې له خپل ځان نه دفاع وکړي په قوي دریس کې وي کله چې د خبرو لپاره شرایط برابر وي. دغه هدف په نظر کې نیولو سره د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د څه باندې 2.8 میلیارد ډالر اضافي امنیتي مرسته اعلان کړه د اوکراین او د دې د ګاونډیانو لپاره. په دغه مرسته کې اوکراین ته 615 میلیونه ډالر نوي نظامي مرسته شامل ده. دا د نظامي تجهیزاتو د شلمې کمې شوې برخې یوه برخه ده چې جمهور رئیس بایدن پیل کړې ده د روسیې د یرغل د مخه به بیرته ورکړل شي. په دې کې ډیر رهبر شوي د راکټ سیستمونه، د توپخانې ګولۍ، د ټانک ضد سیستمونه، د لوړ سرعت وړانګو خپرېدونکو توغندي شامل دي. د شلم ډراډاون ټول ټل قیمت اوس 14.5 میلیارد ډالر لري. د دغه بودیجې یو برخه به زمونږ اروپایي متحدین و ونډوالانو سره مرسته وکړي چې د مخنیوي د چمتو کولو پر اساس پیل کړي او که ضرورت شي په راتلونکو کلونو کې د روسیې د نور ایرغل پر خلاف دفاع وکړي. د روسیې جمهور رئیس پوتین فکر کاوه چې دا به ناتو وشي او کمزوري کړي، اوس دغه ائتلاف له بل هر وخت نه قوي ډیر متحد خو منابع لرونکی دی. دغه خبره وشوله د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ټینګار وکړه چې وازانه لاره ډیپلوماسي ده چې په قطعي ډول د روسیې د یرغل جنگ پای ته رسوي. موږ نه په دې لحاظ کې له روسیې نه نښې نښانې نه وینو چې دا به چمتو وي چې دا رنګه ډیپلوماسي تعقیب کړي، مګر که او کله دا وخت راشي د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل اوکراین باید په قوي احتمالي موقف کې وي، او همدا علت دا ځکه مهم ده چې موږ دغه لار تعقیبوو چې موږ د اوکراین په ملاتړ د خپلو متحدینو او انډیوالانو سره متحد واوسو تر څو پورې چې دا وخت ونیسي تر هغې پورې متحد وو. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زما
زموږ خبرونه اوري.